ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده په پیښور کې د مسپخین دعا او په کابل کې یو نیمه بجه شوه. ظفر خان مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ خبرې د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه او دوه اونیزې خبرونې جمهوري غږونه او د سولې پر لور هم دراورو. خو لومړی خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
سرټکی په دوحه کې د افغان سیاستوالو فعالانو او طالب استازو ترمنځ د سولې پر لارو چارو نن پر دوم ورځ هم بحثونه روان دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر ویلي د نوي شهادتونو په ډاکه کېدو وروسته د نواز شریف یو بل ورځ په زندان کې تیرول جرم دی. امریکا ویلي ایران به خپل اټومي پروګرام د 2015 کال د لوازنامې د حدونو نه زیاتولو له وجې د نورو بندیزونو سره مخامخ شي. او سم د خبرونو تفصیل. په دوهی کې د افغان سیاستوالانو فعالانو او طالب استادو ترمنځ د سولې پر لارو چارو نن پر دوم ورځ هم بحثونه روان دي. ټاکل شوی چې نن د قطر او جرمني په قربتوب د غونډې په پای کې ګډه اعلامیه خپره شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر لومړۍ ورځ د دې خبرو هرکلی کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا یې بېغړي او د غونډې برخوالي اصیلې وردګي نن مشال ریډیو ته وویل چې زیاتې خبرې په هیواد کې د تاوتریخوالي پر لړۍ وشوې. د نوموړي په خبره د طالبان ورسره د ښځو پر حقوقو هم وشغېدل. اصیلا وردګ وویل طالبانو ته وویل چې خلک له تشدد بیزار او خپه دي. نوموړی دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د اتوار پر ورځ په غزنین کې د ملي امنیت پر کنډک په برید کې د ښځو او ماشومان په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو د حملې ذمواري منلې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالی مشر ویلي د نوي شهادتونو په ډاګه کېدو وروسته د نواز شریف یو بل ورځ په زندان کې تیرول جرم دی. مریم نواز پرون د پنجاب منډي بهاودین کې خپل ګوند یوې ولسی غونډې ته د وینا پر وخت وویل پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته معلومه وه چې د هغه د احتساب په نوم انتقام اخیستل کېږي، خو د دې په خبره د دې باوجود هغه قانون ته سر ټیټ کړ. له نوي شهادتونو څخه د مریم نواز مقصد هغه ویډیو ده چې نوموړی د جولای پر 16 نیټه په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال خبریالان ته وښودله. په ویډیو کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک ښکاری چې یو بل کس توای نواز شریف ته د پټو قوتونو په دباو سزا ورکړې وه، خو وروسته ارشد ملک دا ویډیو جالي وبلله. د پاکستان حکومت پرون د ویډیو د ساینسي معاینه اعلان وکړ. نواز شریف ته تیر کال د ارشد ملک احتساب عدالت د 8 کلونو د بند سزا ورولې وه چې دا وخت یې د لاهور په کوټلک په زندان کې تیروي. په شمالي وزیرستان کې د صوبای اسمبلی د انتخاباتو یو شمېر امیدوارانو غوښتنه کړې چې د رایو اچولو د عمل څخه دي امنیتي ځواکونه لیرې وساتل سي. دوی دا څرګندونې پرون په میرانشاه پریس کلب کې په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. په دغه موقع د شمالي وزیرستان د 111 صوبای حلقې څخه آزاد امیدوار جمال داوړ مشالې ټول
دلته د 44 ته د فورن ختمه کړی شي. د ارمی په پولینګ سټېشنز باندې ډیوټي ده، هغې د پولینګ پروسس د عمل نه لرې وساتل شي. د الیکشن د مانیټرینګ لپاره کم مټیریال د سی سی ټی وی کیمرا آر ټی ایس د هغې فنکشنلټي ده یقیني شي. بله مطالبه زموږ دا ده چې پولینګ ایجنټس ته په ټولو معلوماتو کې شامل وساتل شي.
بلخوا د شمالي وزیرستان تازه موایي له انتخابي کمیشن سره په ګډه د پیپلو پاکو شفاف ټاکنو لپاره اقدامات په پام کې نیولي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو مرکزي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به حکومت لخوا لګول شوي نورو نویو ټکسونو او مالي قوانینو خلاف مکمل هړتال کوي. د دې اتحادې مشر ملک میر الهي په دې اړه تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل
نسوار او تمباکو چې کوم دکان باندې یې د هغه باندې دی 5000 روپۍ ټکس شي دی او بیا چې لوی دکاندار دی لکه چې شراب شو سونار شو هغه باندې 50000 روپۍ دي او بیا چې ڈسٹریبیوشن لیول باندې لاړ شي نو هغه 1,20,000 دي او موږ آلریڈی 1,000 نوالا او 3,000 روپۍ پورې ٹریڈ ٹیکس ته کم دے ٹاؤن گورنمنٹ کا ورکو لے گیا.
حکومت د سوداګرانو د دې اعلان په اړه لا هم څه نه دی ویلي. په بلوچستان کې د ګوزڼې پولیو نوي دوه کیسونه رجسټر شوي دي. په کوټه کې د پولیو ضد بیړنې مرکز نن مشال لیډو ته تایید کړی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د کلي عبدالله زیلې د چمن په پنج پیرانی کې په یوه 9 میاشتنۍ ماشومه کې د پولیو وارث موندل شوی دی او بل 8 میاشتنۍ ماشوم دی چې د جیرپار آباد د شابان سیمې سره تعلق دی. په بلوچستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې یو کس هم نه و ښکاره شوی. چارواکي وایي په چمن او جیرپار آباد کې د دې کیسونو د وجوهاتو معلومولو لپاره پلټنې پیل کړي دي. له دې دوو کیسونو سره په پاکستان کې پروان کال د پولیو کیسونو شمېر یو څلوېښت ورسېد. امریکا ویلی ایران به خپل اټومي پروګرام د 2015 کال د لوزامي د حدودو نه زیاتولو لوجې د نورو بندیزونو سره مخامخ سي. ل نړیوالو قوتونو سره سوي د تهران د دغه لوزامي د ځخه امریکا تیر کال وتلې ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو پرون په ټویټر یو پیغام کې ویل په دې وروستیو کې د ایران لخوا د خپل اټومي پروګرام پر پراخول به دغه هیواد له نور یوازیتوب بندیزونو اړخ ته بوستي. کېدای سي چې پومپیو نن د بهرنی چارو په وزارت کې کېدونکو خبري غونډې پر مهال د ایران د یورانیم غني کولو اعلان ته د ممکنه امریکایي جواب پاکله نور تفصیل ورکړي. د ایران حکومت وایند علي رابعي د تیر اتوار ورځ او بخشید اتوار ورځ تهران کې خبرلارن تور په دغه ورځ به هیواد د یورانیم غني کولو د هغه حد نه واوړي چې څلور کال وړاندې له امریکا، روس، چین او یورپي هیوادونو سره د تهران اټومي لوزنامه کې ټاکل شوی و. پرون په تاجکستان کې له یو جیله بل جیل ته د منتقلو کولو په وخت څوارلس قیدیان د ناسمو خوړو له وجې مړه سوي دي. د دې هیواد د انصاف وزارت وایي د منتقل کېدو پر مهال له یوه قیدي سره د ډوډۍ درې ټوکرې وي چې له نورو 15 قیدیانو سره یې وویشلې او دوشنبې ښار ته له رسېدو وړاندې د قیدیانو روغتیایي حالت خراب شو. ډاکټران یوازې د دوو قیدیانو په بچ کول کې بریالي شول. چارواکو د دې پیښو د تحقیقاتو امر کړی دی. په تېرو دوو میاشتو کې په تاجکستان کې په دومره لوی شمېر کې د قیدیانو د مړه کېدو دا دومه پېښه ده. د مې په 19مه د دې هیواد په وحدت نومي جیل کې د اخوډب له وجې نوشت قیدیان او د جیل درې محافظین وژل شوي وو. د امریکا یو اعلی چارواکی له جرمني غوښتي چې د شام شمال ختیځ سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د شام جمهوري ځواکونو د ملاتړ لپاره د مځکني ځواکونه واستوي. د داعش سره د اتحاد او د شام لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري پرون په خبر پرسه مرکه کې ویلي واشنگټن غواړي چې جرمني د تربیتي ځواکونه لاجستیکي ماهرین او ټکنیکي کارکونکو شام ته واستوي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراجي د موسمو کرنسي حال درو.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی اتیا پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.94 روپی شپېته پیسې او په 1.95 روپی شپېته پیسې. یو یورو په 1.94 روپی سلويخت پیسې او په 1.95 روپی لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپی لس پیسې او په 2.25 روپی شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپی لس پیسې او په 1.50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.94 پیسې اغستل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت نو محکمه په وینا سبا د نهي پورس په پپي غور بنو روب او کويټه کې اسمان شین وي. پپي غور کې په درجه حرارت زیات نه زیات یو سلويخت او کم نه کم نه هويشت. بنو کې سلور سلويخت او دیرش. روب کې اته دیرش او درويش. او کويټه کې زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سنتي ګریډ وي.
خبرونه درته عبدالحی کاکړ او د موسم او کرنسي حال سیرای زیر وړاندې کړ. په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د خبرو نن دویمه ورځ ده. شنون کې د مذاکراتو ته څنګه ګوري؟
بین الافغانی مذاکره تر څو چې رسمي ادرس سره ونه شي، افغانستان حکومت چې رسمي ادرس د نظام استازیتوب کوي دا به نتیجه ورنه.
د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالي مشر مریم نواز د خپل قیدی پلار نواز شریف د خوشی کولو غوښتنه کړې. د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته نوماندان ځینې کسان د کمپین کولو په لړ کې له خندونو سر ټکی.
دا درې ورځې کېږي چې زه له شان آزود شولم. 15 ورځې زه په کور باندې سر کړی باد.
په ونیزه خبرونه جمهوری غږونو کې درته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا ابتخار حسین د زندانونو حال درکو.
پښتنو د خاورې خبره مې کړې ده، پښتونولۍ خبره مې کړې ده، د بچا خندا سوچ او فکر خبره مې کړې ده.
بل ونیزه خبرونه د سولې پر لور او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ. رازو د خبرونه ولنې موضوع تلک څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاستوالو او مدني فعالانو او همدغه شان د طالبانو ترمنځ کوم مذاکرات چې د غنن په دویم ورځ باندې هم روان دي. په دې اړه باندې د تازه معلوماتو لپاره په مخکنی خبرونه کې طاهر خان د طاهر خان سره هارون بچا خبرې کړې دي او په سر کې د دغه مذاکراتو تازه حال پوښتله.
غونډه شروع شوې ده په دویم ورځ باندې او د غونډې په ځای کې بنده موجود دي. نور جرنلستان صحافیان هم موجود دي. دننه په حال کې خو جرنلستان په صحافیانو ته د ناستې اجازه نشته، نو دا خو معلومات نشته چې دا وخت روان دي. لیکن نن مهمه خبره یو ګډه اعلامیه ده، یو مشترک بیان دی چې هغه به د دې نننی خبرو وروسته بیا خپرېږي. البته کله چې نن وکیل طالبان هم او نور چې د افغانستان نه تازه راغلي هغوی سره ځینې خلکو سره مونږ خبرې کړي دي، او هغوی خو ډېر هیله منې ډېر مطمئن ښکارېدل چې د بیانیې په اړه یا تېره ورځ چې کوم بحثونه شوي دي د هغې په اړه باندې هغوی مطمئن ښکارېدل. طالبانو ترجمان سید شاهین سره هم خبرې کړې، هغه هم مطمئن ښکارېده. لیکن زیاتې پوښتنې بیا د طالبانو د دې بیان نه او د نورو مشرانو نه داوې چې تشدد روان دی. د تېرې ورځ د غزنی د پېښو ډېرو خلکو ته پوښتنه وکړه، لیکن طالبان خو خپل دریځ لري چې جنگ روان دی، نو بهرحال ډېرو خلکو سره اتفاق نه کوو. نو اوس به غونډه روانه ده او وروسته چې کله په درمیان کې وخت وي خلک بهر روز وي، نو بیا به نور شیان روښانه شي چې نن په کومو شیانو باندې خبرې شوي دي او څه روان دي. لیکن غونډه شروع شوې ده.
او طاهر خان صاحب، دا خبرې به د نننۍ غونډه به څه وخت ختم شي؟ دغلته د ځایي وخت مطابق یا د پاکستان وخت مطابق تاسو ته اندازه لګي؟
یو مشخص وخت په اړه باندې خودي خبره نه کړې، خو تېره ورځ غونډه تقریبا 10 بجې شروع شوې وه، هغه تر 2 بجې پورې دلته د قطر چې کوم وخت یې پورې جاري وه. او د دې هم امکان دی چې دا هم تقریبا د مازیګر د ماښام پورې دا دوام لري، چې پرون کوم خبرې شوې وې دا یې فالو اپ باندې نور راغی پسې خبرې مې بیا په تېر ورځ مونږ ته چې کومې څه اندېلې شوې مختلف موضوعاتو باندې دا هم جلا جلا غونډه شوې وې. نو دې تفصیلات خو به وروسته راشي، خو کېدای شي تر مازیګر پورې دا دوام ولري.
او دغه مازیګر وخت شاوخوا ته به دغه اعلامیې هم خبره شي، تاسو داسې ګورئ؟
ډېر امکان دی، ځکه دلته مونږ ته وویل شول چې په اعلامیه باندې تېره ورځ کار شروع شوی و، مشورې شروع شوې وې، او هغه چې کوم کمیټه جوړې شوې وه هغوی ته دا کار ته ورسېږي. نو امکان خو ځکه چې نن د غونډې د دې خبرو د بین الافغاني کانفرنس د دې نن دویمه ورځ ده، نو اعلامیه ډېر زیات امکان دی چې هغه هم نن خپره شي.
په قطر کې، د قطر په مرکز دوحه کې زمونږ همکار طاهر خان و چې د هارون بچا پوښتنې ځوابولې. په قطر کې د افغان سولې پاړه د بین الافغاني مذاکراتو نن دویمه ورځ ده. له افغانستانه په ورغلي پلاوي کې سیاستوالان، فعالان او د پارلمان او سولې عالي شورا غړي او پخواني چارواکي شامل دي. تر دې وړاندې هم په مسکو کې ورته ناستې شوې وې، خو روان مذاکرات له پخوانو هغو سره څه توپیر لري؟ په دې اړه عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړي او پر اساس یې دا راپور جوړ کړی.
له کله چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي، دا دریم ځل دی چې طالب استازي او افغان سیاستوالان، فعالان او پخواني چارواکي ناستې سره کوي. تیرې دوه ناستې د روان کال په فروری او مې میاشت کې په ماسکو کې شوې وې، خو د جرمني او قطر په قربتو په دوحه کې روانه ناسته په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او افغان طالبان ترمنځ خبرې اترې هم دوام لري. د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو یو ورځ لمخه، یعنی د شنبه پر ورځ، وویل چې تر بل هر وخت یې دا ځل په خبرو کې مهم پرمختګ کړی دی. د سیاسي چارو افغان پو مشتاق رحیم د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو اترو کې مهم پرمختګ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره مناسب وخت بولي.
دا ورې ناسته پس له دې چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې د ایجنډا په سر ځانګړي پرمختګونه شوي دي، دا ډول ناسته کېږي. نو له دې اړخه دا ډېره مهمه ناسته ده، تر څو د افغان سیاسيونو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ هغه بحثونه چې ضرور دي، چې پسله بین الافغاني بحثونو ته ډیر اړین دي او ضرور دي هغه بحث وشي، لکه د حکومت راتلونکي جوړښت په څه ډول، افغانستان حکومت نظام به څنګه وي، حکومت کې به دوی څنګه را داخليږي. دې بحثونو پیل لپاره دا مناسب وخت دی.
د روان کال اپریل میاشت کې به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات کېدل، خو په افغان پلاوي کې د زیات شمیر کسانو د ګډون لقبله هغه غونډه وځنډیدله. دا ځل هم په افغان پلاوي کې شاوخوا 15 کسان شامل دي. خوشحال خلیل د سیاسي چارو پوه دی. هغه وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ روانو خبرو اترو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د دوه بین الافغاني ناسته جوړه شوې ده.
له سیاسي لحاظه د دغه غونډې چې دغه ډیالوګ شروع شوی ده، له سیاسي لحاظه دې میسج نړیوالو ته دا ده چې امریکایان چې کوم توافق کوي طالبانو سره، یا ممکنه توافق لپاره مخکله مخکی یو ډول مشروعیت ورته ورکړي.
طالبانو له امریکا افغانانو سره همیش خبرې کړي، خو له افغان حکومت سره له مذاکراتو تل انکار کړي. ټول لوري دا کوشش کوي چې طالبان له افغان حکومت سره رسمي خبرو اترو ته کښېنوي. مشتاق رحیم ته د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ په روانو خبرو اترو کې لوی خنډ هم دا خبره ښکاري.
زه فکر کوم یو تر ټولو مهم خنډ به همدا وي چې سیاسيون خو به تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سره به خپل بحثونه وکړي، نتیجې ته به ورسیږي، شاید هغه اساسي نقشه باندې هم جوړ جاړی وکړي. لیکن خبره دا ده چې دغه بین الافغاني مذاکره باید د رسمي ادرس سره وشي. تر څو چې رسمي ادرس سره ونه شي، افغانستان حکومت چې رسمي ادرس د نظام استازیتوب کوي، دا به نتیجه ورنکړي او د منلو وړ به نه وي. او بله خوا بیا د طالبانو ټینګار دا ده چې دوی حاضر نه دي چې د حکومت سره ناسته وکړي او خبرې وکړي. په دغه حلکه شاید دغه پروسه د جدي خند سره مخامخ شي. کم تر کمه په لړن وحال کې د دې امکان شته چې دغه یو خند واقع شي.
ټاکل شوی دی چې بین الافغاني مذاکرات به نن پای ته ورسیږي. البته د امریکا او طالبان ترمنځ خبري به دوام ولري. زلمی خلزاد او د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاین ویلي چې د دوی ترمنځ به د سه شنبه پر ورځ د ریډل مذاکرات بیا پیل شي.
د مشال ریډیو دا د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د پنجاب منډي باودین کې وی جلسې ته ویلي چې د پلار او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د دروغ مقدمه تر شا حقایق په یو ویډیو کې ولسته په ډاګه کړي او دا چې د نوموړي نور په جیل کې ساتل دی یو جرم په معنا دی. نوموړي پر حکومت ټکونه وکړه چې په منډي باودین کې د جلسې کولو په لړ کې د لستونزو سره مخامخ کړه. خود بهرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی په جواب کې ویلي چې حکومت یوازې له مسلم لیگ نونه غوښتي وو چې د جلسې ځای بدل کړي. تفصیل د احمد الله نورو.
بیگانه وخت د پنجاب صوبې منډي بهاودین خار په جیل چوک کې جلسې تخپل وینا کې مریم نواز وویل نواز شریف ته دا معلومه و چې دا احتساب نه بلکې انتقام دی، خو دې باوجود د قانون په وړاندې یې خپل سر ټیټ کړو او جیل ته لاړو. خو د نوي شهادتونو وروستو نوموړی یوه ورځ هم په جیل کې ساتل جرم دی. نواز شریف قصور دا و چې د نوموړي هیڅ قصور نه و. نواز شریف ته اولس لپاره په اواز پورته کولو سزا ورکړی شوه. پلار یې بې قصوره دی او انصاف ورکوونکي جج په خپله هم اقرار وکړو چې پر ضد یې په فیصله ورکولو مجبوره کړی شوی وم. بل دا چې حکومت ورته د جلسې اجازه نه ورکوله. نو ودی ګوري چې لاهور نه تر منډي باودین پورې په هر ځای کې جلسه وشوه. نن د مسلم لیگ نون کارکنان د نواز شریف د بېګناهۍ جشن مانځي او لاهور نه منډي باودین پورې دوه نیم ساعته سفر دی، خو موږ په لس ساعتو کې ورسیدلو. د ذکر دا چې تیر ورځ د منډي باودین انتظامیه د قائد اعظم میدان مرکزی دروازې ته تالې په اچولو سره په میدان کې اوبه خوشی کړي وي او د مسلم لیگ نون جلسه ودرولو لپاره د میدان په خواو شاسیمو کې پولیس هم ځای په ځای کړي وو. خو د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې رسنۍ ته وویل د امنیت په خاطر مریم نواز ته د جلسې ځای بدلولو خواست کړی شوی و. مریم نواز ته د جلسې اجازه ورکړی شوې وه او هغه هیچ چا نه و منې کړي. صرف نوموړي ته د جلسې کولو ځای د بدلولو خواست کړی شوی و. باقی پورم نه احتجاج او جلسې جلوسونه کول د هر چا حق دی او حکومت یې کله هم ترې نه منې کوي. د ذکر دا چې د تیر خالی په ورځ مریم نواز په لاهور کې خبری غونډې پر مهال یوه ویډیو د ثبوت په توګه وښوده چې پکې د دوی د ګوند یو پلوي ناصر بټ او د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک ترمنځ د نواز شریف د مقدمې په اړه خبري شوي چې پکې قاضي وایي هغه تر فشار لاندې و او ویرول شوی و چې نواز شریف ته سزا ورکړي. خو د جولای په ومه د اسلام آباد د احتساب عدالت قاضی ارشد ملک د ایوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د مریم نواز لخوا خودلې شوی ویډیو په مفروضو مبنی ده او د ایګام له وجې د دوی او د کورنۍ عزت د خرابولو کوشش یې کړی شوی دی. ارشد ملک د تیر کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل په قضیه کې د وو کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه او د فلیکشپ سرمایه‌کاری له مقدمې بری کړی وو.
د احمد الله راپور مواوریدو. د اطلاعاتو په برخه کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکاري ویلي حکومت به د هغې ویډیو ساینسي معاینه کوي چې د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر د خبري غونډې په مهال خبریالانو ته ښودلې وه. مریم نواز لخوا د جولای په شپږمه په لاهور کې خبریالانو ته په ښودل شوې ویډیو کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک له یو بل کس سره ناست دی او هغه ته وایي چې د پټو قوتونو په فشار یې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د بند سزا اورولې وه. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم سلاکاری فردوس آشیکاوان د مریم نواز لخوا خبریالانو ته د ورښودل سوی ویډیو د کروالی معلومولو د حکومتي فیصله اعلان پرون مازیګر په سیالکوټ کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. نوموړی وویل چې د ویډیو به ساینسي معاینه کیږي.
اعتراف جرم مریم صفدر صاحبہ آلریڈی کر چکی ہیں کہ
مریم صفدر صاحبہ وار لمخ خپل جرم منلی دی چې ویډیو یو سه او غږ بل زیر کټ شوی وو او بیا دواړه سره یو ځای کړل شو. حکومت د دې د تحقیقاتو فیصله کړی دا د میډیا په کوم دفتر کې چې دا غږ او ویډیو را یو ځای کړل شوی دی د دې به هم پلټنه کیږي او د پیمرا له قانون سره سم به د دې میډیا دفتر پر ضد کاروایی کیږي. موږ به ټول پټ مخونه ښکاره کوو.
ہم تمام پردہ نشینوں کو بے نقاب کریں گے.
د مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز چی د جولای پشپژمه نیټه خبریالانو ته کومه ویډیو وښودله په هغې کې د احتساب عدالت جج ارشد ملک ورسره ناست سړي ته وایي چې هغه نواز شریف ته د پټو قوتونو په دباو د بند سزا اورولې وه. مریم نواز وویل چې ارشد ملک سره ناست کس د دوی د ګوند غړی ناصر بټ دی چې د جج په وینا یې ورسره ملاقات کړی و. خو د پاکستان رسنیو پرون داسې خبر خپور کړ چې ارشد ملک یو خط لیکلی چې پکې هغه ویډیو جعلي ګرځولې ده. ارشد ملک نواز شریف ته د العزیزیه نومي درغلي په مقدمه کې د اوو کلونو د بند سزا اورولې وه چې دا وخت د لاهور په کوټ لکپت جیل کې دی. د مریم نواز خبرې غونډه د پاکستان زیاتره ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه ښکاره کړه چې وروسته د برښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا ورته نوټس ورکړ. ډان ورځپاڼه وایي په نوټس کې لیکل شوي چې ټلویزیونونو داسې مواد خپاره کړي چې هغه د پاکستان د آئین، سپریم کورټ فیصلې او د پیمرا له قانونه سرغړونه ده. خو په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو سازمان آر ایس ایف استازی اقبال خټک د پیمرا دا ګام د وینا ازادۍ خلاف ګڼي.
او پرون چې کوم پریس کانفرنس شو هغه کې ډېرې مهمې خبرې شوې او هغه د پاکستان د اعلی عدلیه او د انصاف په حواله سره چې کوم آئینی او قانوني یو کس حق لري هغې حوالې سره سوالونه پورته شوي. نو په خلک کې دغه معلومات خلکو ته رسېدو په لاره کې خنډان پیدا کول باید چې دغه د پیمرا دغه کار نه دی او باید چې نه کار وي. پخوا هم او په دې تېرو څو میاشتو یا کلونو کې د پیمرا په دغه حوالې سره خپل دغه زیات کړی دی چې هر کله څوک څه ووایي نو دی راپورته شي هغه کس په خوله باندې لاس ښودلو کوشش.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان پخوانی مشره زهرا یوسف د پیمرا د عمل سینسرشپ ګڼي.
سیاسي لیډر کی پریس کانفرنس پر پابندی لگانا
د یو سیاسي مشر په خبري غونډې بندیز لګول خکارا سنسرشپ ته. خو بلخوا د حکومت خپل وزیران په تیر بیا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار هر ورځ خبري غونډې کوي چې په ټلویزیونونو په ژوندې بڑا خبريږي. دا د اپوزیشن له مشرانو سره زیاتوب دی چې دوی خبري غونډو په ژوندې بڑا خبري دوه باندې بندیز لګيږي. تر دې وړاندې خبريال حمید میر د پخانی ولسمشر آصف علي زرداري مرکه کړې و خو پر هغه هم پابندي ولګي. نو دا دو مخی دا او دا سنسرشپ نخا دا
دیفنیٹلی ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور سنسرشپ کی نشانی ہے.
دا پاکستان حکومت تل ویلی چی پر میڈیا بندیزونه نه دی لګولی. پیمرا په نوټس کې ویلي په میډیا د مریم نواز سرګندونې شودل د پیمرا د 2002 کال قانون چې پکې په 2008 کال کې ترمیم شوی د ځینو مادو خلاف ورزي ده. دا شان پیمرا زیاتوي د خبري چې ایډیټ شوی نه وي پر ټلویزیون ښکاره کول د سپریم کورټ د فیصلې سپکاوی دی.
د عبدالحی کاکړ راپور مو اورید. ورزو شمالي وزیرستان ته الته د صوبایي سملۍ د څوکیو لپاره یو شمېر کاندیدانو پرون خبري غونډه کړې ده او د دولت او انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې امنیتي سرتیری دي د انتخاباتي عمل نه لری وساتي او ټولو کاندیدانو ته د یو شان موقع برابر شي. بلخو د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه ویلي بیل توپیر ټولو کاندیدانو ته یو شان موقع ورکړي. عمر وزیر راپور لري.
شمالی وزیرستان میرام شاہ پریس کلب کے 13 ورس پی کے یو سلو یولس او یو سلو دولس صوبائی اسمبلی ٹول ٹاکنو لپارا ولاڑ یو شمیر کاندیدانو مشترکہ خبری غنڈا وکڑا. دوی په شریکه غوښتنه وکړې چې را روانو ټول ټاکنو کې د پولینګ سټېشنو باندې امنیتي سرتیری د انتخابی عمل څخه لره وساتل شي او یوازې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره وګمارل شي. پولینګ سټېشنو کې د لګول شوې کیمرې فعال کړي. پولینګ ایجنټس ته په ټولو عملونو کې شامل وساتل شي چې سبا د درغلۍ موقع نه وي او یا څوک شکایت نه کړي او زنانه لپاره د ځانګړي او نږدې پولینګ سټېشن یې قائم کړی. د شمالي وزیرستان پی کې یو سلو یولس نه آزاد امیدوار جمال داوړ وایي
دلته دفعه 144 ته د فورن ختمه کړی شي. د ارمی په پولینګ سټېشن باندې ډیوټي ده، هغه د پولینګ پروسس د عمل نه لري وساتل شي. د الیکشن د مانیټرینګ لپاره کم میټیریل د سی سی ټی وی کیمرا آر ټی ایس د هغه فنکشنالټی ده یقیني شي. بل مطلب زموږ دا ده چې پولینګ ایجنټس ته په ټولو معلوماتو کې شامل وساتل شي، که هغه د کاونټینګ عمل دی او که هغه د فارم 45 لاسته راوړنه ده چې څومره هم زموږ بندیان دي او هغه د پروډکشن
د پی کے یو سلو دولس نه آزاد امیدوار میر کلام وزیر وای شمالی وزیرستان دواړو حلقو باندے آزاد او شفاف ټول ټاکنو غوښتنه کړي.
فری اینڈ فیر الیکشن غوړي انا نکیم فوج د تعینات کوي، د هغې د ټریننګ وشي، چې پوسټینه بندې کانډیډیټس تنګول شي، د دوی ټیم ضایع کېږي او د اشتهار موقع د برابره ورکړی دا شي و ټول کانډیډیټس ته د چا ول چیکینګ ړنګېږي، د چا د شپې یا د ورځې بینر لرې کړدل شي.
د شمالي وزیرستانه جمعیت علما اسلام نماینده نور اسلام نظامی وایي د شلمې جولای نه وړاندې د ټول انتظامات مکمل شي او میرام شاه ګرلز کالج د عدالت په ځای خپلا کالج یا د زده کړو د پاره محدود وساتل شي.
علی بھائی او د محسن بھائی د پروډکشن خبره، د فوج تعینات خبره، موږ بیا بار بار د پریس کانفرنس بارپور د حمایت کی بس اوقات موږ ته داسې چې کله کله د پولینګ سټېشن سامان عملا چې کومه ځکه کومه وکم زیری وي او جمهوری حق د مستلف شي د هغه وجه موږ ته دنیا پبلک نظر باندې کسي جن کې سکولینه دي موږ غټه غټه جری لري کرینا لري پاک د زنانه د پر غوشه پولینګ سټېشن جوړ شي. بلډینګ خبره د میر د ډیگری کالج چې کوم ادارت هم ورکړل شوی دی اته موږ په سخت الفاظ کې باندې
شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وای دو یو د انتخابی کمیشن لخوا در روانو ټول ټاکنو لپاره انتظامات لګیا دي. در روانه میاشتې په شلمانیټه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی شپاړس نشستونو لپاره قبایلي زیلو کې ټول ټاکنې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د انتخاباتو لپاره د ځینو امیدوارانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه مو راپور واورېدو. د جنوبي وزیرستان ځینې نمایندان هم شکایت کوي او تور پورې کوي چې انتظامیه او امنیتي ځواکونه یې کمپین ته نه پرېږدي. د دوی په خبره که څه هم په خپلواک توګه انتخاباتو ته ولاړ دي، خو حکومت یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ له وجې زوري. زمونږ خبریال سیلاب مسعود د نمایندانو د دې تورونو ځواب له اړوند چارواکو غوښتی خو بریالی شوی نه دی. د هغه رپورټ اورو.
په سویلی وزیرستان کښې په انتخابي عمل کښې برخه اخیستونکي امیدوارو په دغې عمل کښې د حکومتي چارواکو مداخله د جمهوري اقدارو تر بتول بولي. په دارنګ امیدوارون کښې د مسعود حلقه یو سل دیارلس امیدوار جمال مالیار هم شامل دی.
د جنوبي وزیرستان حلقه یو سل دیارلس چکیم نشست دی په دغه باندې خپلواک کاندید اختر نه بعد ازا پکور باندې دغه چې کومه پولیټیکل انتظامیه دو او ورسارا نور سیکورټی فورسز دي چې هغه په سویلی وزیرستان کښې موجودی هغې بند کړی و. تقریبا دا درې ورځې کېږي چې زه لشان آزود شولم، پنځه ویشت ورځې زه پکور باندې ایسور کړی و. نو مونږ ورته ویل ها چې ګناه څه دی او زه خو د پی ټی ایم حامی یو خو د پی ټی ایم په ټیکټ باندې زه الیکشن نه کوم. دا د مونږ سره زیوتای وشوله
ملیار داہ جاتوی چکا دیا دے میرے مور دغا فرق موجود وا دا بابیا غٹا جمہوری بے انصافی وی
میر شاہ پاکستانی اسے دین کی وزیرستانی اسے دین کی میر شاہ آئینی جمہوری حقوق لاری چے الیکشن وکی او دیخپالا حقوق دے پورا آوز پورتا کی میر دا تا پسوچی چے دا سنگرا انتخابات الیکشن دا چے سوکے دے آد
وزیرستان الیکشن کمیشنر آصف خٹک اور دسولی وزیرستان سب ڈویژن سروے کی ذمہ وار چارواک آئے اسسٹنٹ کمیشنر یوسف علی محمد نہ پشتنا وکا خدا سرا دے رابطہ نہ کے دلو پوجا حکومتی سپینوائی نم گڑائی پاتے شاہ دادے ہاں یاد وی سویلی وزیرستان کھیت ہلکا یو سل دیار لاس او ہلکا یو سل سوار لاس نور امیدوارانو ہاں پدگی رنگ شکایتوں نلیا اوال کڑی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. اوریدونکو د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډې سره
په دوه کې د افغان سیاستوالانو فعالانو او طالب اساس ترمن د سعودي پر لارو چارو نن په دوه مورچ هم بحثونه روان دي. ټاکل شوی چې نن د قطر او جرمني په کوربتوب د غونډې په پای کې ګډ اعلان خپره شي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالي مشر ویلي د نوي شهادتونو په ډاګه کېدو وروسته د نواز شریف یو بل ورځ په زندان کې تېرول جرم دی. مریم نواز پرون د پنجاب ملکبندي بهاودین کې د خپل ګوند کې ولسي غونډې ته د وینا په وخت ټول پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته معلومه وه چې د هغه د اعتصاب په نوم انتقام اخیستل کېږي، نو د دې په خبره د دې باوجود هغه قانون ته سر ټیټ کړ. په شمالي وزیرستان کې د صوبای اسمبلی د انتخاباتو یو شمېر امیدوارانو غوښتنه کړې چې د رایو اچولو د عمل څخه دي امنیتي ځواکونه لرې وساتل شي. دوی دا څرګندونې پرون په میرامشاه پریس کلب کې په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. د خیبر پښتونخوا سوداګرو مرکزي اتحادیې اعلان کړی چې روانې میاشتې په 14 به د حکومت لخوا لګول شوي نوي ټکسونو او مالي قوانینو خلاف مکمل هړتال وي. دا خبره د اتحاد مشر ملک میر الهي پرون پاشان مشاهده دي. په بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو دوه نور ماشومان ناروغ کړي دي. په کوټه کې د پولیس د بیړني مرکز ته مشال ریډیو ټول چې یو ماشوم په چمن او دوم په جعفر آباد کې د پولیو وایرس وهلی دي. امریکا ویلي ایران به خپل اټومي پروګرام د 2015 کال د لوزنامې د حدونو زیاتولو له وجې د نورو بندیزونو سره مخامخ شي. له نړیوال قانون سره سوي د تهران د دغې لوزنامې څخه امریکا تیر کال وتلې وه. پرون په تاجکستان کې لوی جیل او بل جیل ته د منتقلولو په وخت سور لسکیدان د ناسم خوړو له وجې مړ شوي دي. د دې هیواد انصاف وزارت وایي د منتقل کېدو پر مهال یو قیدی سره د ډوډۍ درې ټوکرې وي چې 415 لسکیدان سره وویشل او د دوشنبه ښار ته له رسېدو وړاندې قیدیان روغتیایي حالت خراب شو.
د خبرونو لنډیز مو واورید. اوسم د اونیزي خبرونه جمهوریت غوونه وړاندې کوو. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د زندانونو او نورو کړهونو په اړه ده. د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کړهونو په اړه ده. کله چې په 2011 کال کې سندرغاړي همایون خان د پېښور په نشترحال کې د سندره زمزمه کوله، نو پر حال د غم څادر خورو. چا اوښکې پاکولې، د چا په سترګو کې اوښکې ګرځېدلې، چا له ډېره غمه تر زنی لاندې لاس نیولې، او په خپله د دې نظم شاعر میا افتخار حسین داسې ناستو لکه چې ور باندې د غم غر پروت وي. په حال کې د میا افتخار حسین د یک یوازې وژل سوي زوی میا راشد حسین لومړی تلین لمنځل کېده. دغه نظم میا افتخار د خپل زوی په یاد کې لیکلی وو. وشت کلن میا راشد په 2010 کال کې وسلوالو په خپل پلرنی کلی په بو کې په سپین ورځ وژلې وو چې زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د میا افتخار حسین له هیڅ چا سره کورنۍ یا ذاتي دښمنی نه وه، بلکې د هغه سیاست د زوی د مرګ سبب سو. خو یوازې د زوی د مرګ غم نه، بلکې میا افتخار حسین په خپل 50 کلنه سیاسي مبارزه کې جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي فراریتوب او بیکوره ګاللې دي. نوموړی په 1958 کال کې په پبو کې زیږیدلې، او د پوینا په 1988 کال کې په شپږم جمعات کې وو چې د جنرال ایوب خان د مارشال اپوزد د جمهوریت بحالی په یو جلوس کې شامل سو.
زه کوم چې د بچا خان په سکول کې سبق ویل او خدای خدمتګار راته سبق خو ته غیر شعوري تور کې کوم زه د خدای خدمتګار لاس کوم. نو ماته سیاست چې کوم دی لکه د خدای خدمتګار سیاست ما ته ترانسفر شوی دی او زه چې په خبر د پوه شوی یم بیا د پښتنو د خاورې خبره مې کړې ده پښتونولۍ خبره مې کړې ده او د باچا خان د سوچ او فکر خبره مې کړې ده تش کې تم کې د ایوب خان خلاف تحریک چلېدو نو زه په شپږم کې نو زه په کالجر سکول کې نو زه به د ملګرو سره یو ځای راوتم کوم چې پښتون فدرېشن په دغه کال کې جوړ شوی او د ایوب خلاف تحریک چلو نو موږ په هغه تحریک کې ساه اخیستی وه باضابطه طور زه په کالج کې داخلېدم یو اویایم وم یو اویایم کې چې کوم دی نو زه په پښتو فدرېشن کې نامې مرشپ وکړو او دغه رنګ چې کوم دی نو سټون لایف نوم د آغاز وکړو.
میافت خاروسین په 1908 کال کې د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې د لنډ وخت لپاره جیل ته ولاړ، خو چې کله جنرال ضیاءالحق مارشله ولګوله نو هغه وخت د جمهوریت بحالۍ تحریک شروع سو. په دې ورځو کې میا افتخار حسین د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر وو او په تحریک کې د برخه اخیستو له وجې جیلونو ته د تلو راتلو سلسله پیل شوه.
درې اتیایم کې زه جیل ته لاړم، په څلورم اتیایم کې جیل ته لاړم، په پنځم اتیایم کې جیل ته لاړم، په شپږ اتیایم کې جیل ته لاړم او په اووه اتیایم کې زه جیل ته لاړم. مختلف مقدمې وې خو پکې د غدارې مقدمه په سر کې.
میا افتخار حسین په مجموعي توګه 2.5 کاله جیل تیر کړی او د خیبر پښتونخوا په زیاتره زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړي. هغه څو ځله نیول شوی خو په بنو کې خپل نیونه نه هېرېږي.
بند جیل سره زه نیوم، نو هغه واقع داسې وه چې لږ زه عجیبه په پوزیشن کوم چې یوازې وم، د شپې بوتلم او د شپې چې کوم دي ته دننه کولم نو هغې کې لایټونه زما په دې سترګو دی بغه کړ. هغې نه مخکې ما سره انټاروګیشن چې کوم دی تقریبا دوه دوه نیمه ګنټې زه انټاروګیټ کړم. دا د بم بلاسټونه او دا شوفونه مطلب چې وو نو دوی ما نه په هغې کې تپوسونه کول. زه د شپې یو بل کې ته ترانسفر کړم. ما هغه ځکه چې سورې وې او د وینو کپرې پرتې وې نو ما داسې خیال چې دوی ممکن ده چې ما سره مطلب دوی سکول غواړي یا مطلب ما تکړي سره چې نو په هغه وخت یو احساس را سره بیا پته لګېده چې کپړې دې مقتل وې او دا چې چاوالې دا قاتل و.
می افتخار حسین چې به له جیل راووت نو بیا به د جنرال ضیاءالحق د مارشالای حکومت پر ضد تحریک کې شامل سو. په 1915 اتم کال کې جنرال ضیاءالحق په غیر سیاسي بنیادونو د انتخاباتو اعلان وکړ او کله چې د فروری پر 28 نیټه انتخابات کېدل نو د جمهوریت بحالۍ تحریک MRD شامل ګوندونو خپلو کارکنانو ته حکم وکړ چې انتخابي عمل له خنډ سره مخامخ کړي.
زه گرفتار یم نو زما پسې پولیس ډېر ګرځي او هغه ورځ باندې زموږ ډیوټي وه چې د پېښور کې څومره د الیکشن پولیس سټېشن دی دا به موږ ډسټرب کوو. موږ به دلته مطلب پوسټر سوځو خلک بنه پرې ځکه چې بایکاټ وو د الیکشن نه. نو زه د سار نه شروع شوم او پولیس ما پسې د سار نه وو او په ما باندې شپږ ورځې کې لټي چارج شو. موږ به مطلب موټرسایکل باندې پټ شو او بیا به بل ځای ته رالو او داسې تر ماښامه پورې چې پولینګ بندېدو په یکه توت کې نو دا ټول پولیس فارغ شو. الیکشن سر ته رسېدلې دا ټول خلک یو بل سره مطلب په ورلسو باندې دغه خو چې میاسې نګیر چاپېره توشي نو په یکه توت کې چې کوم ځای زه ټول پولیس په شریکه باندې ګیر کړم.
د جنرال ضیاءالحق په مارشله کې به د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او کارکنان نیول کېدل او خوشي کېدل، خو د می افتخار حسین په وینا چې څو ځله داسې ورسره سوي چې نور ملګري به یې خلاصو خدای به په جیل کې وساتل سو.
تقریبا داسې موږ به 15 کسان به یا څلوېښت هغه ټول چې کوم دی بیا رها شو او یو زه پاتې شو. مطلب یو قسم ته کېږي تنهایي وته ووایه مطلب دوه میاشتې که درې میاشتې ما ځان له په کوټه کې زما دا یو خوشقسمتي چې لطیف لالا چې کوم دی نو هغه د خپلې دښمنۍ په کیس کې په جیل کې کلاس بي کې نو د مازیګر یوه بیا هغه زه ځان ته وغوښتم نو هلته به مطلب ما ورسره له ګپ شپ راګولو کني نو ماته به ډېر تکلیف و. دا مخامخ بارک چې کوم دی دا د پاګلانو بارک و زما ته نو اکثر به پاګلان راتلل او ګرځېدل به زموږ په دې کوټو کې نو ما بیا دغه ته وویل سپارډنټ چې بای دا پاګلانو څه پته لګي نه نو چې تاسو کله زما به کمره لري کوي نو ما وی خوي ځکه چې زه داسې دغه مو دوه درې ځل پاګلان راغلم چې دې دغه کې نه چې کوم دی نو مړ کې پاګل څه پته لګي.
کله چې سیاسي ګوندونو د مارشله خلاف مبارزه کوله د ورسره به فعال مشرانو ته حکم وکړ چې گرفتاری ورنکړي. می افتخار حسین ته هم دغسی یو حکم وسو او هغه به له پولیسو سره پټ پټانی شروع کړي.
او پدا چې دا دې چې یو ځکه خو دې بي شونی و ما او ما پولیس ته ویل چې روزه خو مې استخار نه متا سم تاسو وای نو چې څوک مې زړه غرور یم خو په سیاست کې نیمه جلوس کې ما او خلک چې کم دیونی و زه پرېخم چې پرېخم چې دا سور سم خر کوټه چې دا مې استخار وکړ ورکه سور خیره له چې مې استخار چې کم دینو د پولیس ناس کې و د پولیس نه ځان خلاص چې دی بچا خان چوک کې چې کم دی ز پټای وی ځان بنور کوي او زه د پولیس پداس کې و ما او زما ملګرو چې سوري جوړی کې او ما مطلب چې خپل یو کوشش وکړ او زه د پولیس درې سلور پولیس په ګیر مطلب ګیر چاپېرو او زما لاس زم ګیروان او دای نیولی او دا رنګ ډاټسن تیار او مونږ چې ځان خلاص کوو هغه چې کمینو په ځای باندې ولاړو او زه به اکثر به چې ځم هغې به طریقه دا وه چې ما به خپل موټر سایکل خپل سړی درول نو چې بس ما به لږ موقع میلو شو نو زه به موټر سایکل له به ما ځان رسو موټر سایکل چې یو ځل اوزي نو بیا پولیس هغه کابو کولی نه شي.
په 1988 کال کې د جنرال زولک مارشلا د هغه له وژل کېدو سره ختمه سوه. په 1988 کال کې انتخاباتو سو چې پکې میا افتخار حسین د عوامي شرګوند لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سو. په وروستو کلونو کې هغه سیاسي مبارزې ته دوام ورکړ خو د ترګریز جګړې د میا افتخار حسین سیاسي ژوند بالکل اور بدل کړ. په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې انتخاباتو سو. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتر ګوند حکومت جوړ سو چې میا افتخار حسین د اطلاعاتو وزیر پکې وټاکل سو. په دې ورځو کې تحریک طالبان پاکستان په ټول هیواد کې په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې چاودنې، تښتونې، هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه کول. میا افتخار حسین او بشیر بلور په ټول پاکستان کې ځکه د باجورته کسانو په توګه مشهور سو چې دواړو به تر هرې حملې سمدستي وروسته د پیښې ځای او هسپتال ته ځان ورسولې. میډیا ته به معلومات ورکړل او مشکوک او سوالو پر ضد به خبري وکړي.
ما خو به مومن لامبا په دې نیت کوله چې ځان باندې صفا کو چې ممکن به چې دا زما شیری ورځي تر کاته نفر زمو کو د خدای نه هم چې کمنه خپل دینونه معصوم وغوسته او ویرم چې خدای یو پاکه جذبه زو ته زم تاسو وکړم. خو کله کله انسان په دې کې دا محسوسوي چې دا چې امتحان و خو پر چا نه راځي چې په امتحان کې سړی سرخروش نو خلک یاد ساتي. نو دا یو جذبه ضرور وه چې مرګ را تخکارېده خو زمونږ جذبه په مرګ باندې زور اورا وه چې دې مونږه مطلب دې نن د پاچا خان د کاسرې مشرانی او دلته د قوم ترجمانی کو او حکومت زمونږ لاس کې ده او مونږ د حالاتو مقابله کوو نو په نره دی ولی ونکو چې مطلب په اوس ګډه کوي. نو هغه جذبه به دومره تیزه وه چې هغې ته به مطلب مرګ ډېر ورکوټ ښکارېده.
اخر حالت دې ته راورسېد چې وسلوالو بشیر بلور ووژلی او میا افتخار حسین ته د زوی د وژلو په بڼه کې سزا ورکړه.
او شپږ وځلې زما دا غوا کولو کوشش وکړ بیا ما د ترټر کو بیا راته دا وویل چې تا به مطلب ګرفتار وو غوا کوو او لاس بدنه پرې کوو سترګې بدنه وباسو پوزه بدنه پرې کوو او خلکو ته به د ویډیو بدنه ریکارډ کوو. زه قدرت د دې ګوتو له ور نه وستم نو زما زوی چې کوم دی هغه په دې نیت باندې چې کوم دی شهید کو چې دې نه نیاسر کوم مطلب مونږ مړ نه کوو ژوند دی نو په ژوند باندې به مړ شي چې زوی مطلب شهید شي. لکه زه تر دې وخت خپل کور ته نظم ځکه چې بیا د زوی یاد مخې ته تازه کیږي. زه خپل اجرې ته نظم او داسې اختر د پاره ما پولیسم نه پرېږدي خپل جومات ته 2010 نه پسته مونږ چې کوم دی نو په خپل کلي کې اختر نه دی کړی. ډېره سخته واقعه وه ډېره سخته واقعه وه خو ته قوم په بدل کې دا سخته نه وه.
خپل بچی دزړه ټوټوي ګلدا سے ہوندا
نن په 2019 کال کې لا هم د میا افتخار حسین ژوند لګواش سره مخامخ دی.
او ما سره دا خبرې کیږي چې احتیاط کوه تخیل سات او زه اوسم په دې وخت کې چې تاسو را خبرې کوم زما کور چاته معلوم نه دی چې زه کوم ځای اوسم ځکه چې زما د نورو خلکو غوندې وسایل نشته زه خپل حفاظت هغه رنګ نشم کولی. نو دغه یو حل مې دی چې زه مطلب د زما د اوسېدو ځای چاته معلوم نه او زه په یو داسې ځای کې اوسم چې که څه غواړم چې هغه ته راغه ځیرونه رسي. ساده خبره چې زموږ بیانیه ده او د پاچا خان هغه سوچ او فکر دی او مونږ ته کلک ولاړو چې کوم خلک ته ډېر کلک ولاړ یا هغه ته ډېر ترېټ په مونږ بیانیه دا و چې په هر قیمت امن پکار دی په ملک کې د شته پالیسو په وجه باندې چې کومه تبعی راغلې ده دا پالیسي بدلول غواړي. په دې کې د آئین بالادستي پکار ده دلته چې کوم د پارلیمنت تنظیم نه دی پکار
دلته چې کم جنو سکیورټی چې کم دی د خپل عینی رول کردار د پاره خو آزاد خو هغه ته دا اختیار نه دی پکار چې هغه دی مطلب د پارلیمنت په اړه کې مداخله وکړي.
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د عوامي نېشنل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کړاوونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
جمهوری غږونه خبرونه مو واوریده چې عبدالحی کاکړ جوړ کړی و. اوس هم وخت رارسېدلې ده د بلې اونیزې خبرونې د سولې پر لور. په نننۍ خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خواخوږو پر مظاهرو او د افغانستان سولې لپاره پر روانو بیلابیلو خبرو بحث لرو. د خبرونه درته بشیر ګواخ جوړ کړی.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې تر سختو فشارونو لاندې راغلی. د سولیزو مظاهرو له لارې د پښتنو حقونو لپاره کارکوونکي د تنظیم ډېرې مشران نیول شوي دي. په همدې حال کې د ډیورنډ کرښې اغاړه په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده. په قطر کې روانې د سولې خبرې لا هم بریالۍ شوې نه دي. زه بشیر ګواکیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دغه دوو موضوعاتو خبرې کوو. اوریدونکو د پاکستان حکومت او امنیتی ادارو پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست خلاف د خلکو هڅونې لپاره تورنۍ خو د غورځنګ غړي دا تورونه بې بنیاده بولي. د دوی دریځ دی چې هیڅ کله یې چاته د ټوپک د راخیستو نه دی ویلي. دوی وایي د عدم تشدد له لارې د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته وړاندې کول، د پوز لخوا خلکو سره ښه سلوک او د هدفي وژنو مخنیوي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري. د پاکستان امنیتي ادارو د دې غورځنګ ځینې مهم مشران لکه علي وزیر، محسن داوړ، عبدالله ننګیال او ادریس پښتین نیولي دي. له دې وجې د پښتون ژغورنې غورځنګ د راغونډېدو زور کم شوی دی. دوی اوس د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرو ته ډیر پام کړی او نړیوالو ته خپل غږ رسول غواړي. د جولای په لومړۍ نیټه په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو د سویټزرلند په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په لیکلې بڼه وویل چې پر پاکستان دی د علي وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نورو غړو د راخوشي کولو لپاره فشار واچي. وزیر او داوړ د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پوز لخوا د یاد غورځنګ پر غړو تر ډزو وروسته ونیول شول. د جنیوا په مظاهره کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل خټک د جولای په اوله مشال ریډیو ته وویل چې ملګری ملتونه کولای شي پر پاکستان فشار واچي.
موږ ملګری نیول کیږي، د هغه هراسمنت د اپریشن روان دی. نو د هغه په دغه کې چې کوم دی موږ دغه پروټیست کړو. دا پروټیست چې کوم وو دا موږ یو این هیډکوارټر مخې ته او بیا خاص د دې چې کوم د یو این د هیومن رائټس سره سپیسیفیک کسان دي دا غیر ریپرزنټیټیو رااله رپورټ یې واغستلو او د دې نه دا مطالبه کوو دا هیومن رائټ وایلیشن چې کوم دی دغه بیا خپل د پاکستان د کانسټیټیوشن وایلیشن دی. دا د پاکستان سره دا کنسرن باډیز دغه پوینټ ریس کی د سولې پر لور.
د پاکستان پوز ویلی چې د مې په شپږویشتمه په خړ کمر کې د پارلمان غړو او د دې غورځنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ خپل ملګري و هڅول او هغوی پر پوځي چیک پوسټ برید وکړ. د پوز په خبره له دې کبله پر هغوی ډزې وکړې او درې کسان یې ووژل. د دوی په وینا په دې حمله کې د پوز پنځه کسان زخمیان شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ بیا وایي چې د دوی 15 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت هم د 15 وژل شوو کسانو کورنیو ته د معاوضه ورکولو اعلان کړی دی. تر دې وروسته په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اکثره مشران ونیول شول. د دې غورځنګ غړي وایي چې اوس په بهر نړۍ کې د مظاهرو په کولو سره د پاکستان پر امنیتي ادارو فشار اچول غواړي. په جنیوا کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړو د منظور پښتین سره ټوپې په سر کړې وي
او د احتجاج په ډول سپینی او تورې جنډې د ځان سره وړلې. په دې مظاهره کې د دې غورځنګ یو مشر اورنګزیب زلمی مشال رډیو ته وویل ملګری ملتونه باید د پښتنو د حقونو له سرغړونې خبر وي.
کومه خړه کمر واقع شوې ده چې هغه نه پاتې کوم د یغه د علي وزیر او د محسن داوړ کومه نیونه هغه ونیول دې د هغه نه پاتې نو د پی ټی ایم ملګری ونیول نو دې لپاره راغلی وو دغه د پی ټی ایم د یو ډېر دلته کې راټول شو چې د ځای غندنه وکړي و دا غږ ظلم غږ چې کوم ظلم شوی دی د پښتنو سره دا نړیوالو ته ورسه دا ملګرو ملتونو ته ورسوي. د پښتنو سره کوم ظلم روان دی په دې وخت باندې د پښتنو وژنه روانه ده دا د بندې شي د ادریږي د پښتنو چې کوم دی هغه ژوند غواړي امن غواړي په دې وطن کې آ د جنگ نه ستړي دي.
د سولې پر لور
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو هم د تحریک انصاف حکومت پر سپیکر اسد قیصر غږ کړی چې د پروډکشن آرډر په ورکولو سره علي وزیر او محسن داوړ پارلمان ته راولي. هغه لا تر اوسه داسې نه دي کړی او وایي چې په دې اړه د قانون وزارت مشورې ته منتظر دی.
سیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي وو چې د جولای په ومه او اتمه به افغانان د طالبانو سره ملاقات کوي. که څه هم هغه ویلي چې د ملاقات ګډونوال به په ذاتی حیثیت کې هلته ورځي او د افغان حکومت استازیتوب به نه وي پکې، خو بیا هم دا غونډه د هغه په وینا مهمه ده. په قطر کې دغه غونډې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ډیر کسان ورغلي وو. په دې کې ښځې هم شاملې وې. د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. په لومړي سر کې مو ته پوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت د استازو په نشتون کې به دغه سې غونډې څه ګټه ولري.
دا خو د طالبانو د مخکې نه یو شرط و. هغې ویل چې مونږ د افغانانو سره هغه هڅو کې نو کېنو خبرې کوو، او د نه مخکې هم هغې ویل چې مونږ مسکو کې دوه ځله داسې خبرې کړې دي، غونډې کړې دي. هغې کې خو بیا د افغانستان د حکومت چارواکي نه راغلي. دا غونډه مخکې هم اپریل په میاشت کې جوړه شوې وه، خو بیا سه اختلافات مخې ته راغله او دا غونډه ونه شوه. ما په خیال باندې ډېرې ورځې نه د دې غونډې تیاری روان و، خاص توګه باندې د قطر حکومت او د جرمني حکومت هغې
تاسو ته رملا صاحب دا رقم غونډې څنګه ښکاري، اهمیت یې څومره دی؟ ځکه چې دې کې خو حکومت چې نه وي نو بیا به مسله خو هغه کومې فیصلې چې کېږي، کومې خبرې چې کېږي، د هغه عملي کېدو یا د عملي کولو واک خو د حکومت سره وي.
زما خیال دی چې دا خو یو کانفرنس دی، دا مذاکرات نه دي. یعنی داسې نه ده چې هغې یو بل سره نیغ په نیغه کېنو او خپل شرایط وړاندې کوي او څوک به خبره مني څوک به نه مني، داسې دا ما ته نه ښکاري. دا یو غونډه ده، یو کانفرنس دی، په دې کې به هر څوک چې راغلی وي هغه به خپل نظر ورکوي چې څنګه به افغانستان کې صلح او امن راشي. نو زه فکر کوم چې هغه وخت لا نه راغلی چې نیغ په نیغه د طالبانو د افغانستان د حکومت یا د هغې د نورو مخالفینو ترمنځ خبرې اترې وشي، مذاکرات وشي. خو دا ده چې تاسو فکر وکړئ چې دا قسم دا رقم غونډې خو مخکې نه کېدلې، نو دا هم یو پرمختګ دی چې یوازې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د هغه مذاکرات وشو. دا هم تقریبا دې خو هم د کال نه زیات وشو، او بیا اوس دا رقم غونډې چې هغې کې افغانان د یو بل سره کېدي، طالبان هم پکې دي، دغې مخالفین هم پکې دي.
د سولې پر لور.
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
جنون وخ وخ سنم نا او او